ستړي مشایل آزاد رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت ترڅنګ له ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په اړه مو د سولې علي شورا له دریځه خبرو، او دا شنده هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچ چا ته به دا اجازه ورنکړي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هیروئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې یو ور بیا جګړه پیل شوې ده. د سولې عالي شوروي د ازبکستان او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې د افغان حکومت په هماهنګۍ سوې دي. په قزاقستان کې د 15 هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیری ویلي نن سهار امنیي قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. که څه هم ښاغلی فقیری وایي یوازې امنیه قمانداني د ولایت ودانۍ او څو ریاستونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د غزنی ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی. د دې جګړې پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات په ټپه درېدلي او د وضعیت په اړه د معلوماتو کره کول یې ستونزمن کړي دي. د سولې عالي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي.
د ازبکستان چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس‌تانکزی تیره اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. ازبکستان پخوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل.
موږ نن سهار شاوخوا 6 بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو غړي د جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سیوي چې دغه حرکت 15 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. هغوی به بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوري ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. په دغو لرې کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي. د قزاقستان په اقتاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 60 کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه وه. دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپل ویناو کې د دې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقې د شراکت د یو نوي پړاو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط برابر کړل. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګې دروازې بحث د کسپین سمندرګي د موقف پر سر چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل. که هغه سمندرګي بلل کیږي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل سي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په برابر ډول سره ویشي. د بشری حقوقو د سر اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. په دغو خبرداریو کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامل ده. په نیویارک کې د اداره د بشری حقوقو د سر ادارې په ویلامه کې ویلي، ادامونه حل لار نه ده او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بیلابیلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تېره میاشت 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناورې وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که د تای دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و.
و بدون شک
کارهایی که در این روزا صورت میگیره. دوی لشک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټوله هڅې زموږ سره په همغږي کې.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د ترڅنګ پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړه شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. د یو شمېر نورو مهمو مسایلو او موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د دې سات په اوږدو کې خپرېږي. هیله ده راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته وړل کېږي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
په داس حال کې چې د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدي او ناقضې څرګندونې کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشا تنبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کېږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي.
اما امیدوار هستیم که د تای دو روز آینده
هغه وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امن او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمانداني، محبس، د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده، او په خبره یې چې ظاهراً د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کېږي او د پاکستان د لشکرې طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریا، فراه، اورزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامې کې ولیدي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبان همداشان ادعا کوي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 ډېر طالبان او 600 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د فرانسې خبري اژانس د غزنی دولتي شورا د یو شمېر غړیو په نقل قول راپور ورکړی چې یوازې د غزنی دولت مقام امنیت قومندانې او څو نورې ادارې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی ښار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دې لډه د دوی له ډلې عبدالقیم سجادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه معلومات له مخې چې موږ یې لرو، اوس هم د غزنی په ښار کې دښمن حضور لري او د غزنی ښار د تصفیه لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی، اور یې ورچولی، خو دواړو خواو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره په فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، اورزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامونه یو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وای په هر ممکنه لاره چې کیږي افغان حکومت باید له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي. بله
ډېره مننه کوو افغان صاحب. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربېره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب پړه حمله ازبکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوی د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک کارای کې د ری روزا صورت میگیره.
دا ویل شک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټوله هڅه زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي، لا افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. دا خغلی طاهری په خبره کې طالبان لا افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان غوړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته پاستولی اعلانې کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اگست له 6 تر 10 نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. په اعلانې کې ویل شوی چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دي. د اعلانې مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبري کړي. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې که طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبري کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې نه راولي، له سویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې لټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نه وي او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ مشتونه نه لري، نو دا پروسه نه واجده چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولې او وی ګورئ. پته ده www.azadiradio.com یا org. اوس هم د انتخاباتو په تړاو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. دغه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پریکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. ډېر نور حال د ناجي سپۍ په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې به د هیچا غوښتنو ته غاړه کې نه ږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو ترڅو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت شي، د دې شفافیت تضمین شي چې بیا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسون رهبری تصمیم نیولای او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کوي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې د ډول غونډې نه ترسره کیدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا یو شمیر نوماندان لستونځو سره مخ کیدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستیو سیړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو سیړنو ورستۍ پایلې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د سیړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوی چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست د لرې شویو کسانو کمیسون ته ورسېدلې وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست یې شامل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لبده مرغه د شفافیت لپاره هغه اساسي مجراوي چې موږ باید په حضور ولرو، د هغه لپاره پاملرنه نه کیږي. کله چې د کاندیدانو اسناد څیړل کېدل، په هغه کې د قانون حکم دا چې هغه غونډې باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا یو دوه ساعته سمبولیک غونډه کې ظاهره کړې چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلار باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم خپل کارت مخې بي اوغو ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نو هلته د نظرو نهادونو
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبره په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم پام دې موضوع تم کېګو. د انتخاباتو د ورستي لسخه لریکړې شوی ځنې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي د سیسو قربانی شوی دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لریکړې شو وکیلانو لریکېدل واضح دلایل لري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هر ډول سیاسي لاسوهنې ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورستي لیست څخه لرې کړای شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. لډلې فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید
میرمن کوپی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسله وال ولرم زد ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او خلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایه نشو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زمان ته خبر شوم نه مته حق استرخوای را کړی او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماوره په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد یې کړی دا توطیې سیاسي قربانی د سیاسي توطیې قرباني شولو.
جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبې ورځې په دې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری یو توصیې کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاءالحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د لاګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 45 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د 1390 کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لوی ننګونه بلل کیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعاله حضور لرو. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکو به له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. در نور حال ده خان محمد سین په دغه راپور کې
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون دی وی برخه د سپارلو پاړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې ورسته. د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په حق له اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ما
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره تعداد سره د دې نه وېستل شي مکمل انتقال شي کومبل چې کچیر تعمیر پیدا شي او کچیر کدا کرونی شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محو ده پرسونل به سرنوشت ده یو لوی جمعیت خلق دلته به برخه پات شي
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې په خو تر دې هم یو شمیر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوی چې خه نتیجې نه دا ورکړي دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د وی هوکړې لمخې د دغه روغتون یو برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې یو سلو سلویخت روغتونونه او د درملو نه کمپنۍ لري ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي د عامه روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د وس په سیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي
از بین برده نمیشه او را د بکلی
دغه روغتون لمینځ نه وړل کیږي دا د وزارت ژمنه ده چې دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یا د روغتون تر پوښښ لاندې راولي خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي ځکه مونږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي مونږ نشو کولای چې وی تړو
د عامه روغتیا وزارت وای افغانان په خپل درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
من چې ازادي رادیو ته غوږ یاست اوس هم یو نړیوال موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې 15 هیوادونو نن په قزاقستان کې سره جرګل شول او په دې اړه یو کنونسیون لاسلیک په دې اړه نور حل زما همکار نوریاس نوری راکوي
د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشرانو د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې پر طبي زیرمو بډای د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه یو نوی کنونسیون یا معاهده لاسلیک کړه د دې سمندرګي د موقف په اړه لڅ باندې شلو کلونو راهیسې د 15 وړو هیوادونو ترمنځ لانجه روانه وه دغه مشرانو پر دغه کنونسیون تر لاسلیک مخکې په خپلو خبرو کې د دغه سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین د سمندرګي د حقوقي موقف په اړه ترلاسه شوې موافقه داسې شرایط رامنځته کوي چې پر اساس د هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې په اغیزمن ډول د همکاري او شراکت یو نوی باب پرانستل کیږي د هغې ایراني سیال ولسمشر حسن روحاني وویل په تیلو او ګازو بډایه د کاسپین د سمندرګي د ویشلو لپاره دې ته اړتیا ده چې د غاړې د هیوادونو ترمنځ نورې موافقې وشي د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې د دغه کنونسیون د شرطونو د عملي کولو لپاره دې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې یو ځانګړی مشورتي میکانیزم جوړ شي په نننۍ غونډه کې د غراز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم ګډون کړی و له کلونو رئیس لانجه د کاسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګۍ وبلل شي که جهیل په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو رئیس د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې نه دي مشخصه شوې که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي خو که جهیل وبلل شي 15 وړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي ویل کیږي چې د دغه سمندرګۍ په تل کې د تریلیون ډالرو په ارزښت د هایدروکاربون زیرمې پرتې دي د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل او نږدې 9 تریلیون متر مکعبه ګاز ښودل شوي دي د نننۍ موافقې یوه مسوده چې درې ورځې مخکې د روسیې د صدراعظم په ویبپاڼه کې خپره شوې و ویل شوي وو چې د اقتاو په سرمشریزه کې به د سمندرګي په توګه د کاسپین پر موقف موافقه وشي
آزادی رادیو مننه کوم چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان ځوان لوبغاړي قیس احمد د ویسټ انډیز په کربین پریمیر لیگ سره یو کې درې مهمه وکټه اخیستې دي. اتلس کلن قیس په دغه سیالیو کې وزنی افغان لوبغاړی دی چې د سنت لوشیا سټارز لوبډله کې لوبېږي. قیس احمد که څه هم د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې په وکټ اخیستلو بریالی نه شو، خو په خپل دوهمه لوبه کې په څلور رنو کې 15 منډې ورکړې او درې لوبغاړي یې اوټ کړل. د په دغه لوبه کې پاکستاني تکړه راونډر شعیب ملک او دوه ویسټ انډیز لوبغاړي والټن او هیټ مایر وسوځول. قیس د 19 کلنو په نړیوال جام کې خېلوبې وکړې او د سنت لوشیا سټارز لوبډلې د مسولینو پام ځان ته واړو. قیس احمد ازادي رادیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویل ډیر خوښ ده چې په کربین پریمیر لیگ کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. نو له همدې سره راورسېدو د خبرونې نیمایي ته. زما همکار سالم محمد صالح په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیم ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې نن سهار امنی قمندانۍ د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. د سولې علي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوې دي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د قزاقستان په اختاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 20 کلونو راهیسې روانه وه. د بشري حقونو د څار اداره خبرداری ورکوي چې ایراني چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشري حقونو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداری هڅه کوي. او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد څلور پیاوړو لوبغاړو هر یو حمید حسن، شاپور زدران، نور علي زدران او عظمت الله عمرزي ته د ډاکټران له خاطر دریو میاشتو پورې د استراحت ویل شوې دي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا څلور وړه لوبغاړي دا وخت تر درملنې لاندې دي او هیله یې څرګنده کړې چې تر جوړېدو وروسته یو ځل بیا د لوبېدو جوګه شي. حمید حسن او شاپور زدران د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي او نور علي زدران اوپنر توپ وهونکی دی چې د افغانستان پاره په ډیرو بریاو کې کلیدی رول لوبولای دی. دوی د آیرلند په خلاف راتلونکو لوبو کې چټاکل شي او ورځ وروسته پیل شي هم نه دی اخیستل شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فلسطین پر وړاندې د سیالۍ لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په لوبډله کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ځین لوبغاړي له دې امله نه دي اخیستل شوي چې دوی له دې وړاندې د فیفا په رسمي سیالیو کې ګډون نه دی کړی، خو مصطفی آزاد زوی، داود نجم او شریف محمد بیا ټپي دي. په یاد لوبه کې 20 کلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه ښه تجربه لري هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. د فلسطین پر وړاندې دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په کابل کې کیږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې په دریمه ورځ انګلستان د 250 منډو او څلورو وکټو په توپیر له سیالۍ لوبډلې مخکې دی. د انګلستان د کرکټ لوبغاړو وکولای شول چې په لومړۍ ورځ هندي لوبغاړي په 102 منډو کې تم کړي. دا لوبه د کرکټ په کور مشهور لارز لوبغالي کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې ورته هندي لوبغاړو د ډیر چمتووالي ویلي وو. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ لوبو لړۍ د اګست له لومړۍ نیټې پیل شوي. تر دې وړاندې لومړۍ لوبه انګلستان په 1 منډو ګټلې وه.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله او له یوسف زدران هم مننه چې ورزشي خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا دوه پروګرامونه اورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټ کې یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه خون کې امان الله ازادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغابات په سیمه کې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د خون کې امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نن مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال مکتب څخه متاثر اړیکه نیولې
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشه ته دا نه دی اغېستې من د سده چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور خون کې هم شته
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې او څلوېښت معلمین به وي او د دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه هغهشته دي بل مکتب
ښه تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړې
روزګار ولا تېرېږي دنیا د مشکلات زیات دي نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوط ادارې په دې حصہ کې څه وایي
خرڅ مصرف قرضولې د یو نیم کال چې دکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې دروړو ماشاد روړو سبا یې روړو همدا سیستم باندې روان دی جریانو او تر اوسه څه خبره نشته
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي هلته مو مراجعه نه ده کړې
ریاست د معرف تم ورغلي څو زره او په زمن کې نو د اکثره طبقه د وناستي او دا کم وناستي معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلین شي او د ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري چې دا زموږ معاشه څنګه حساب شو هغې ورته وعده ورکوي نو دغه یو هفته مخکې م یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته ریاست نه ورځو وزارت ته دغه ستاسو معاشو غم کوو نو
یوازې تمه یې درکړې او که عملي اقدامات یې کړي
تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسو معاشات به څه کوي ورکوي به که نه او بس داسې وخت و داسې اوازه هم وه چې دا کوم مؤثره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه مؤثره اوس لغوه شوې مثال دغه مؤثره اوس وس نه کېږي په توان کې نهشته چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي
تاسو بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ
دی مکلفیت فرق کوي مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري نو د میاشتې بیا فرق کوي
ښه اوس څه غواړي
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي خو دا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجز کمترینه معاش په افغانستان کې معلمین اخلي نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته نو ښه خبره به وي نه نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایګان درسې ورکړه دوی باندې خرچ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لاره لري او عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نه ده مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات ته توجه وشي په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خار شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دې قیمتي کې هېڅ شی نه دي
ښه ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
السلام علیکم
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د انصاف پلټه کې
د غستون زمو د پهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب ل ولسوالینا د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې لیونیم کال راهیسه بل مقطه تنخوا پاتې ده. مهربانی وکړی ووایي چې د غستون ز څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږه لخپل استحقاق نه ډیر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسې چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول. بیا وروسته له هغه ضرورت دې ته پیدا کیږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي.
بیل شکه کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کیږي. خو یو مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی په هنې ریاستونو سره چې دوی څنګه د کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې لکومه کولای شو. ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې دی یا په دولت کې استخدامي کې دی لپاره خاصه بودیجه وي او د هغه بودیجه پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له دارسي عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت ماش نه رسیدلې خو ماش ورته اتمن ورکول کی
په دې حق له سي اقدام شوه.
بله بله دوه متحد المال مو لګلې چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالینا د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې لیونیم کال راهیسه بل مقطه تنخوا پاتې ده. او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی مشته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د مندلسو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پر خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولګي کې دای سیستا سور کم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نسم ورزو د دوی پیغامونه.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم هغه ما لاسته راوستلی دی. پیدا کړی مې دی لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه شوی یم. اوس د سترګو لږ لږ نیوه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس سایه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا راغلی به ادالانه راتلونکی نه چې نو هغه څه څه یوه مړی مننه انا دا څو ما ته ځان ته خبرو کوي چې ما ته یو د تاسو موضوع اړ کوم چې د خپل اندر څه کوي چې یو څه کوي د نو نو د څه ته یو څه دا دی چې موږ چې نه راځو نو چې موږ هم د څه ته خپل ساتای دا د څه نه نه.
بله السلام علیکم. زه لالان د کندهار څخه خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستی خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی. اوس البته راڅخه هیر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرغشاه ده. وای وای کچیرې په دغه اړه باندې د زما معلومات زما قریبانو پورې ورسئ نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندې یم. نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ځاګه ورزما ده تر هغه پورې دی ورورسي او دغه ځما د ټلیفون شمیره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 50 50 9 50 او یو بل شمیره ده 0 50 80 80 9 50 50.
مازه ذاتی راځي چې دا کوم دی چې دال ته یو الګ دی تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم پارسي نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شي په دغه شمیرې دی ماته بیا ځم ګوښ.
السلام علیکم. سلام علیکم چې له دا زده راځي ټول خبرونه کار کوم کوړی نن کوټړان دی کوم کشمان ترخی دی د کابل ولایت د حساب زولس والی نه البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کې چې سیما سره یو څوک د مسعود خورانی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې رادیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه د یو بل مرکزي څخه معلومات ورکول خو بیا یو چا راته د مسعود خورانی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا څنګه راته د مسعود خورانی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو او دوستانو خپلواني نو لطفا د ما ته زنګ ووهئ، زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته زنګ ووهئ 0 8 4 4 8 4 و شماره بیا هم تکرارم 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اتیا شپږ سوه اوه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یا پنځه کال کېږي شر ورکو وسمنه دوه کال د شهادت کېږي چې پترخانه ورکشي سوی دی کشر الکی او د چا سره ورسره وو هر روز چې پاړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر وسو اووه څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس اووه سوه نولس د ازادۍ راډیو صاحب جان مننه د خدای په امان
وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وقفې وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شارکی تکلی د سره په تماس کې يم. زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا نشانې زستا ورځ کې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی پنځه دېرش کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر د پسیو نمبر 0202 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 00 4 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. زما نوم عبد الستار نه د ورکړې نوم د خان مشهور محمد شاه اشپاس کال کیږي د کندهار ولایت د نن نیمه سنه د کسوې د هڅو کې په اړه معلومات لري له ما سره د پدې شمیره ته نه شو نه سي سره وي اته څلور شپته نو سره د څلور څلور
دا کندهار باندې د نن ولایت د پیغام ازادي راځي د پیغام ته ځنه جنایو د ما زوی تقریبا 10 کال کیږي
ورک سوی دی کار مسلمان مطلب د دادی په نامه دی ک ته پاک له مسلمان معلومات را کی ډیر ډیر د دې رادیو سمونه د موږ سره مو نشري دا پام.
السلام علیکم، میں نلاد لغمان ولایت نامه تماس نیول زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 25 کال کیږي د کور نه نادر کښوه ده د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلوماتي زما د تلیفون شمیره دی واخلی په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد مشرور نوم نه جګولاده ده او دغه می تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو صفر نه چلو اتو شپګه ورور چا در کی ورور دواله کا غانی جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام دواله د غفار په نامه د فراده ولایت وسیدم په دې زما سره د بنجیو نو وسه معلومات نو سره تک چې د زما زغاوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته په دا شمه را باندې ځان ګوي صفر اویا سلویر و پنځوس شپږ سو پنځلس صفر اویا سلویر و پنځوس شپږ سو پنځلس.
بله سلام علیکم ورورا، منګه یو پیغام لرو د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادره کده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزات یا اتو سوا او اویا شپک سوا سلویک. تشکر منانا.
زده هیلمن ایرات هم ساکلات و نصره در خجرات در خیلی و سردن که در جناد هده خود زیم نم خدا خود نمیر نم ما ایرو را ازوال کرد سریمیش چیزی چی و کورم نداره کده ایچ معلومات نستان کار رو مومین مسلمان رو تا معلومات سا مرسا بدا و شمیره بانی فیلیپون وکی سپر دوا سپر دوا اتر پنځه څلور اتر سپر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندې کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجي خیلو اوسېدونکی یم. زما یې ورور دی په عمر د یولس کالو دی شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي
02-02-05-02 دا نمبر دی په دغه شماره دې ماته زنګ ووس.
عمر یې زطلا ده یا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لکس محمد اجان زین د شوري کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکی یم. اوس یې علاقه کندهار ولایت کې اوسېږم. زما یو ورور وخت کې قدیم نږدې دی د محمد اجان دی چې د حاجي فضلالدین مسی دی. تقریبا سر ډېر یولس کاله کې اسمه درکه شوی دی که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي یا ورسره وي مسې د تلیفون په دغه شمېرو تماس ونیسه. دا دې ډېره مهرباني وي. 0-01-01-01-01-01.
السلام علیکم، زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د عمارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي خدای پاک بیا جم ورکړي او خدای نمبر دی بیا تماس ونیسي 0-01-05-14-19-24. سلام
السلام علیکم، زما یو زوی نه شیخه ورک دی تقریبا یوش کاله کېږي او د نصربانه او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه سړی بندي دی او که زه موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه مېږم او بس پهخالمولي خالص فامیلۍ کښې اوسېږم او نوم یې سره نرخان دی جبل نمبر دی زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د داشت خان زوی دی د اتلس کاله کې چې نادرک شوی دی. هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په داش مارې زن وږي 0-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-
ورحمت الله وبركاته. زه اهل د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی.
رزین زوی تا عمر 15 کلن 15 کاله کی چې دای نه درک شوای دی کلات ورات کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته په علي په دیش مراده مفته زنګ وهي 0 واویا دیار لاس 15 15 لاس نه یو تل بیا 0 واویا دیار لاس 15 15 لاس نه صفر یو بل شماره 0 وته واته اتیا دیار لاس 15 نه اویا
السلام علیکم چې دا میاشت کېږي درکه شوی دی نوم یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو بدیش مراد موږ سره تماس ونیسي 0 1 1 1 6 0 0 موجودی
السلام علیکم زم امان اللہ دے تو کنڑ ولے تو سی تن کے ما زمون تخیو تڑے نارا در نادر کشوے دے نو می نے مسولا دے دپلار نو می سانا گل دے تو پر کال دلے اختر تخ نادر ک دے چا سر معلومات بدیش میرا دمون تزنگ ہوئی تی پر وا وی 520 یو سلواتیا والسلام
ز عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه نه درک شوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 1 4 8 1 1 3 8 2 د ټلیفون بل شمېره ده 0 1 4 1 3 8 4 4 5 4 والسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت په خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پرېږدي ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم علام ملسه
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن نو جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للاس ظلمونو کی مشفید خو زخلم بیتر خیشی گان وطن را تصور شو دو زخلم بیتر خیشی